د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي راځي چې ومنو د هر جنسیت او شالید افغان ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه په بحثونو او کړنو کې په مانادار توګه شامل او واوریدل سي. بنټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ټول ځوانان باید خپلو بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. پرون د اګست 12 نیټه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګری ملتونه وایي تر 2015 کال پورې به د نړۍ نږدې 50% نفوس ځوانان جوړوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي لپاره یو کلنۍ پروژې پیل کړي دي. دغه پروژې د جنوبي کوریا د $100 ملیونو د مالي ملاتړ پر بنسټ په بدخشان، زابل، دایکندي، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لنډمهاله کاري فرصتونو د زیربناو جوړولو او د خوړو خوندیتوب د ښه کولو په برخو کې 350,000 کسانو سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پرون د سه شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو پروژو د پیل هدف په روان بشري او اقتصادي بحران کې له اړمنو افغانانو سره مرسته ده. پاکستان او پاکستانی او امریکایي چارواکو په سیمه کې د ترهګرو ضد مبارزې او پر ګډ ژمنتیا په یوه ناسته کې تاکید کړی دی. دغه غونډه چې پرون د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سوې وه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې همغږي کوونکي ګریګوري ډي لوګریفو په کښې ګډون درلود. دواړو خواوو په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ ازادي غوښتونکو ډلو پر وړاندې په مبارزه باندې تاکید کړی دی. دواړو خواوو ژمنه کړې ده چې د دغو ډلو د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره به مناسبې او عملي لارې چارې ومومي. په دې غونډه کې امریکایي استازي په سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې ستاینه کړې ده. اوریدونکو، دا یادونه وړ ده چې تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان او بلوڅ ازادي غوښتونکي هغه وسلوالې ډلې دي چې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. دغو ډلو د افغانستان په ګډون په پاکستان کې ډیر شمیر بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې هر هغه وړاندیز برات کړي چې پکښې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې د اوکراینی ځواکونو وتل شامل وي. د هغه په خبره له دونباس سیمې د ځواکونو وتل یې پوتین او سرتیرو ته پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. زیلنسکی پرون د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د خاورې د ورکولو مسأله باید له روسیې سره له اوربند وروسته راپورته کړو. لومړی باید اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړمه ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید اوکراین او د روسیې د خپلو خاورو له یوې برخې څخه تیر سي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وویني. زیلنسکی له دغې غونډې وړاندې وویل روسیې ته د خاورې ورکولو او د جګړې په کرښو کې هر ډول شاتګ به د روسیې د نویو بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. د خبرونو پای.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
دی تال او تال دیر و درنو قدرمون آوریدون که السلام علیکم گلورین غرما ما بخیر هلمنده ام جور و خوشحال و سی هر چی رو چی استی خدای ما صحتمنده و عباد لره. یو زل بیا زیما او تاسو دی تال او تال خبرونی آوریدون که استی نن هم بخبرونی که دی افغانستان و تکره شاعره او لیکواله لمکسرمیل منده ده غد تکره شاعره خیر چی پخوا په افغانستان کې اوسیدله، اوس کډواله ده، جرمنی هیواد کې ژوند کوي او حال ته خپل فعالیتونه او شعر او شاعری پر مخ وړي. مرادځي په خبرونه کې نور د دې ژوند د کارو د دې شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو.
نفیسه جانې سلامونه، وختونه دې په خیر. یو نړۍ مننه سی وخت تیر کړې، ډیره زیاته ښه راغلې د تا لو ټال خبرونه ته.
ډیره زیاته مننه لیما جانې، ستاسې وخت دې په خیر وي. په دې هیله چې تاسې او د ازادي راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ، زما سلامونه هم ومنئ.
ډیره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو، پوهیږو. څخه د سیف د خبرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو.
ولې نه، زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی، ځکه چې زه په هغه لیول کې نه یم، ځان نه شم حسابولی. ولې دا چې د شاعر نوم را دی عزت دی او ارزښت دی ټولنه کې، خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی، د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده. خو بیا هم له تاسې مننه. ولې نه، زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي.
ډېره مننه، منتظرې.
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي، هم هغه پس تاسو
حتماً.
د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللی یم. یو بیت دی، هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي. بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي. او شاعره نه یم شعرونو سره مینه لرم، شاعره نه یم شعرونو سره مینه لرم، خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي. ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ستانه بغیر که بل سړی زما په پام راځي. حالات خراب دی، ویم د شپې نه وخته مه راځه ته. دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و. حالات خراب دی، ویم د شپې نه وخته مه راځه ته، دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي. له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه، د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي. نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی.
ماشاءالله،
ډېر کله هڅه کوم هر کتاب غزل
وایم. ډېره زیاته مننه، په زړه پورې ښکلی غزل. او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و. متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و، نو سهار سي به موږ له کوره وتو، دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو. آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه؟ په هر حال شعر د مینتوب اړخ هم درلود. مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې؟
ولا سخت پختنه دی وکړه. بالکل، دا سړی باید ونه وایي کلم کنه چې
نه ما نه ده کړې.
بالکل ما مینه نه ده کړې، ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي، خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته، هغه به در ته ډېر خوږ وي تر هر چا. و ما مینه کړې طبعا، دا ژوند دی، چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره،
چاغاړخ جلا ده، چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، اغاړخ جلا ده.
بالکل،
ما مینه کړې ده. پای ته در رسولې که همداسې په نیم کې دې پرې ایښې نه؟
ځینې
مینې نیمګړې ښې وي که نه؟ که نه، بالکل. بس زبم جواب درکم زړه کې دیونه ګرځي. ولا لمې پښتنه وکړه، دا خپل باید جواب راکې.
خو خبره دا چې موږ په ټولنه کې تا کڅو مینه وی چاته نه وای کنه زکه دا یو ستر شرم بولی ننګ بولی د ځان لپاره خو زه پر ډیر اسانه وایلې سم شي مینه کړی دا وو او دا چې رسیدلې هم نه هم رسیدلې
هغه به نور متوقع پرېږدو هغه زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې هغه به بیا زه پوښتنه درنه وکړم نه
اقرار وکړه فون بیا نه د پټې خبرې
نفیسه جانې ډېره زیاته مننه راځم د شیرو په اړه دې بیا هم میانه هم څوک چې میان نه اشاره کېږي نه دا زه سره په سلام منم څومره شیرونه دي فقط د مینې دپاره ویلی دي او د محبت دپاره که هغه د یار دپاره یې که د مثلا مور یا پلار خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې دپاره یې د وطن مینه خو یو بیل بحث ده چې هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعري یو نو هر یو کولی شي د همهغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو څومره شعرونه دي د مینې دپاره ویلی دي او لیکلی دي دي
ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده او ډیر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي ما ډیره شاعري نه ده کړلې مجانې ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 اتم کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه او ما همداسې ادبي برنامې مخته وړلې نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوله یو ډول ته علاقه مې ورسره پیدا شوه خپله شعر لیکلو ته مخه کړله او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې وایم او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي که نه خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل ځکه زما سر و کار له شعر سره و له غزل سره و په راډیو کې مثلا په خپرونو کې نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي په کې
نفیسه جانې یا دونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کول او ادبي خبرونه دې پر مخ وړله وروسته له دې ته علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري چې دا مثلا پوهه لري او نه لري ځکه د موږ تاسې که پخوا زمان نو ته وګورو ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي او ډیر زیات پرمختګ کړی او شعرونه او کتابونه ټولګې لري هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود هغه کلیوالي شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي آیا هغه د کار په برخه کې کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکوسی په څلور خوا کې دی او شاعري برخه وا او یا هم که تا لوستل او یا هم کم دسی الهام در باندې راغی د شعر
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره که تا هر مسلک وي ته هغې سره مینه ولري علاقه ولري بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي یعنی هغه کار په ډېرې علاقمندۍ سره ترسره کولی شي دا سمه ده زه په ساحه کې وم زه په راډیو کې وم مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخته وړلې مثلا ټولنیزې برنامې وې تفریحي وې وروسته بیا ادبی خپرونه هم شوی خو د ادبی خپرونه په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل ما به ځینې شعري کتابونه لوستل دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم لیواله شولم مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی زه دې ته لیواله شوم ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم مخکې له دې چې یوه شاعره سم زه باید لیکواله اوسېږم نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې د هغه کار په جریان کې اوسې دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې، ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنې فکر وکړه، په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته چې زه لویه شولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دي کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونې په دې برخه کې زه غواړم پوسم، سي شاعران سندرې هم ډیر خوښوي، سندرې هم ډیره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډیرې خوښیږي، او کله کله اوري او ځان سره زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سي ډیر خوښیږي د خپرونې په دې برخه کې درته خبره کوم.
ډیره مننه. بالکل، زه سندرې ډیرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډیرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کوم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښیږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډیر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښیږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډیر خوښیږي. یعنی دا زه مشخص نشم ویلی چې کوم سندرې زه ډیر، ځکه زه هندي سندرې هم ډیر اورم، یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډیر زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هند موسیقي او د فلم او د دې نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هره سندره که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زنه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدر منوریدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلي په زړه پورې سندره اورو، ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
پدی بہ نیم مسجد یا بت خانہ دا زبتی په هغه نیم د مسجد کبوت خان دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا وی مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا چی جانان پر کیوں سیگی ہم ہوا زمان کا بدا سپتے پہگ نیم کم مسجد یا پتھانہ دا پدے پہوے نیم تو مسجد یا بت خانہ دا
نا دلتا بلا دنیا ہمشتا ستاد حرود دنیا نا دلتا بلا دنیا ہمشتا لیوانیتا یا و پیغلا جنناستا پا اسرادا لیوانیتا یا و پیغلا ناستا پسردا چ جانان پھ کیو سی گی ہم ہا سما کا بدا چ جانان پھ کیو سی گی ہم ہا سما کا بدا پتے پہ گئے نیم مسجد کا پتھان دا پتے پہ گئے نیم
تاسو بیا هم ښه راغلاست هم خبرونه ته هیله مند یم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پام وړ ګرځېدلې وي خوښه سوې وي مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي. بیا هم له موږ سره اغلې نفیسه سحر قدرمنه لیکوال او شاعره په خبرونه کې میلمنه ده. راځو بیا هم د دې د ژوند په تړاو باندې داسې کار او د زده کړو په تړاو به پوښتنې ولرمه. نفیسه جانې زده کړې دي تر کومه حده رسول دي په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او له کوم پوهنځي فارغه یې او تر څنګ یې په کومه برخه کې د زده کړې وکړې؟ آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې و او که کوم بل پوهنځي کې د درس ویلی دی؟
بله وو خپ پختنه مو کړل لکه څنګه چې زما له لیکوالۍ او له شاعرۍ سره مینه وه همدا مینه هم د دې لامل شو چې زه باید پښتو ادبیات وایم. لنیک مرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغه شوم. نو ځکه زما مینه وه زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي.
له
یوې خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم چې ما اوسه
تړلي اوسو چې ادبیات وایم.
ډېر ښه. موتا نو په یوه لاره روان یو. ما اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډېره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې؟ ماسټري وکې آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي. ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړمه، خپل مسلک باید مخته ویسم چې هغه ژورنالیزم دی، ولی متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده دلته، نو که په رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی. نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزوري ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه
کډواله سوي هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی وینې یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپله شاعري دي یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعري دي کمه سوې؟ هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سې جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري او تاثیرات ډیر زیات دي. سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې کی، یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړو، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو، نه پکې پاتې کېدی شو. داسې داسې یو حالت سره مخ بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتیږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلود، یعنې دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځي. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره، چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل همدغه
ژبه دومره سخته ده. نو دا ډېر زیات تاثیر لري. لما یم هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه دریو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعر لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانسي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې
ده. بالکل زه به تا ته یوه مشوره درکړم. ته داسې وکړه، د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه خاپېرۍ بېرته ځان ته راکش که، تر دې سې موږ هم د تا له هغه ښکلو ښکلو نویو شعرو څخه برخمن سو. هیله مند یم سې دغه شپې ورځې سختې ورځې پای ته ورسېږي، او ته هم وکولی سې دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې، او خپلې دنیا ته راوګرځې، او شیرونه ولیکې. تنهایی تنها ژوند کوي، او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سې انجونې اشپزي کوي، کله سې کالي مینځي یا جارو کوي، پاک کاری کوي، حتما ځان سره ګډی همدا سي زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې؟ څومره روز مره که څه مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې، زمزمې څومره کوي ګډې وډې؟ ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه څه زمزمه کولی په سرو په لای باندې.
ترنم سرا مینا ډیر زیاته پیدا شي. ما به شیر اورید، شیر به می خو، شیر به می ویل، خو په دې ورستیو کې اډول ترنم سرا داسې علاقه مند شوی یم. سغوارم په خپل ترنم وکم، زه سندرې اورم همیشه چې واز وسم. خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې، ملګرو سره، کورنۍ سره، ترنم کوم ډیر کله.
بس نو زه منتظر یم دا اوس هم دې ترنم ته.
مطلب هڅه کوم، ولی زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا ترنم ویونکی شم یا سندرغاړی شم.
هغه څه خو مختص کېدای نه شي. ما مخکې یادونه وکړه چې هغه ګډې وډې زمزمې چې کوي ځان سره، هماغه یې راته وکړه. هغه ګډوډ ترنم چې کوي، هماغه یو ګډوډ ترنم ته راته ووایه.
نه نه، ما پر ځای د دې چې اورېدونکی راډیو اوري، هسې نه چې بیا راډیو بند
کړي. نه بندوي، مطمئنه یم
چې له دې به تیر شو. ښه،
سمه ده. کومه سندره غواړې چې درته خپره کم؟ ترنم خو دی ونه کو، خیر قرض دی در باندې مقصد، قرض دار اسوی.
او سم، زه بیا غو بتا تا کوم، بیا بت را ته نظر را کی چې आवाज می څنګه
ده. سینې سي زه غدر په سی ریکارډ کوم او تل خبرونه کی واچو.
ناس کو ژورنالستان یا سی بی جی زی کلا راس کار.
کومه سندره در ته خبره کوم؟
سندره رازه دی جاوید امرخیلی و سندره بواورو.
اخ جانان دی وطن،
اخ جانان دی وطن.
قدرمن اوریدونکو، سندره اورو، بیرته راګرځو.
وطن سمجھ نت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
تاسخ راغلاس ویم هله مند يم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرځیدل وی نفیسا جان را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلا بیلو برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کوم برخه درته ډیر راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول د تفریح پرونی دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلو خبرونو برخه کې تجربه لري کوم یو کې هم د سل د زړه تللې او سټوډیو ته ما خبرونه دی مخ ته وړله
بالکل خسوال دی زه بالکل څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي ټولنیزې وي حقوقي برنامې وي په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی ډیر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازې نه ځای چې زما په کې زړه نه تنګي دا غو رادیو و چې مثلا د شنبه د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو زکال تاوریدون کې وو د موږ ټوله برنامه لایف وی ان ژوندې وی باید موږ اوریدون کو ته برنامه کړی وای ما زما ټوله برنامه زیاتره ټولنیزې برنامه وی زکه دغه خلکو خو خولي تفریحي ډیر کمی وی په ورسته یو کې زکه چې نور تفریحی ته نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخته وړلی ورسره په خوا کې دی چې زما ډیر زیات په مینه مې خبرونه مخته وړه غام د ادبی خبرونه مشاعره و چې ما په رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوخوله چې ما ته په ونی کې دوه ځله واغه برنامه هتا ما ته ویل چې دا برنامه هر ورځ کوي یعنی دومره غ علاقه من لرله برنامه نور خبرونه وی سم ده ولې ما دومره علاقه من دي ورته نه درلودل کدي برنامه ته چې ما به شیرونه راټولول ما به ډیر حساب مې کوله چې اوریدونکو خوخ وساتم ځکه په ونی کې کنوري برنامه یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې د برنامه قدر زیات
بل پوښتنه څومره خپسوي په ورځو پسې په خپرونه او سټوډیو راډیو کار کولو پسې
ته باور کوي لې مجانې ما ته یو خوب وندې داسې ښکاري کنه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړئ په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه نو ډیر زیاته په سخافه ما خدای دې وکړي غوړه زی بیا را وګرځي زی بیا لاړ شم که نور څه نه بیا خپل وطن خو وی خپل خاورې نو واقعا
په پښتنه مې هم دا دک د سکوم وخت زمينه درته برابر سي او وطن برته په ما په حالت را وګرځي آیا مخواړه دوباره ولاړ سي یالته هم د سی فعالیت ولري آیا غواړه بیا هم په رادیو کې کار وکړي آیا غواړه سي بیا هم ما غوړه تکرار کړي او کنه
سلسلنه زغوارم زغوارم چې دا اوسم کده سه حالات لږ زر مساعد وي زمينه مساعد وي کله کله وایم کما ته یو لزر پم په یو دفتر کې چماش را کوله یالته او زه په خپل خوا خطلله یالته ته باور وکړ چې زه یو د کم په دی هواد کې نه پاتې کیږم یعنی منګه ته فکر وکړ یو عمر تال ته تیرای نو ته څنګه خپل وطن خپل خاور هیره کی مثلا ته خپل مسلک کی کافی تجربه لري ته څنګه و شکر چې بیا راسه له صفر په بل ځای کې شروع کړی دا واقعا سخت ده زغوارم بیا لاړ سم خو که زمينه مسایل یې که حالات جوړ وي په ډیر مینه سره زتللې شم او زغوارم هم دا سبا لاړ شم خو تاسو څنګه به ته وایم چې
نسکولای خیر هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږوي هیله مند یم چې بیرته حالات ښه سي او موږ تاسو ټول بیرته په ماغو خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري مغواړي کار وکړي اما نسي کولی محالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه پکار ده آیا ځکه ډیری داسې انجونې داسې اوغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه وکړي او یا هم همداسي کوم فعالیت نه لري آیا دوی لکور هم کولای سي فعالیت ولري آیا دوی خپل لکور لمنځ خپل زده کړو ته لا خپل هم دغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولای سي پر مخ یوسي کیا
خبره دا چې زمنګ او تاسو ټولنه یو اسلامي ټولنه دا د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډیر حاکم دی او ډیر کله فرهنګ دې اجازه نه ورکوي یو انجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېر ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغه کې یو انجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړي مجانې یعنی دی جلی یو یو زنګړې د دې په غږ کې یو ترنم کوي یو 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 خوګواله د دې په ترنم کې یعنی په هغه جلی په مستار نوم په دې غږ کې راغل په دې لایف کې راغلی و که په هورو کې چې ما ویل چې یعنی ډیر ښه ښه سندرغاړي په هغه سي سندره ونه شي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس دا په مستار نوم راغلی وه دا پټ و دین غختل بل چاته ځان وخی مطلب سوګي و پیژنې خو خبره دا ده کدا په افغانستان کې و ته باندې دغه استعدادون دي سره په خوا کې بیا یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چاته وخی یو څوک د خپل هنر وخی یو څوک په یو برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسو یادونه وکړه چې جنکۍ پر رادیو کې کلونه کار وکړ زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یو ډېر ښه رسنۍ ده چې دوی کولی سي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عامه اصطلاح ویم د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټیکټاک کې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټیکټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنې دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولای شي مختلف برنامه پر مخ وی سی په که حقوقی وی که مثلا ټولنیزی وی سیاسی وی، یعنی کولای شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو، ټک ټاک ښه رسنۍ ده، یوټیوب چینل ځان ته جوړولی سي. دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي، او دوی د ناامیده کېږي هم نه، ځکه دا ژوند چې دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل،
که چیرته انسان ناامیده سي بیا ژوند نه سي کولی. نو فکر کوم چې که په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي. زه وایم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده. خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده، مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې، مثلا دوی نه ستایل کېږي، خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خولم په کور کې نه کښېني، هغه خپل استعداد د نورو ته وښایي، استعداد یې تر نورو ورسوي، پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي. ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي، مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري. نو فکر کوم هغه د ځان ته کم ونه وایي، هېڅکله هم هغه کم نه دی، هغه د ځان کم ونه ګڼي تر چا. هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښایي، ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کې وایي، رسوي ډېر ښه پیغامونه. نو فکر کوم دا ښه لاره ده، او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. راتلونکي لپاره څه پلان لرې؟ غواړې کله سي، یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي، د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې، اوس د پاره پلان دې څه دی؟ او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل، زه غواړم، ځکه ژورنالیزم دما مسلک دی، ژورنالیزم زما مینه ده، چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم، ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم. خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هیڅ وخت نه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم، ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې. دلته هم چې زه راغلم اته ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم، د هغوی کارونه ما وکتل، هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکټیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله، ترسره مې کړه. مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ، د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته، د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته. نو ما ولید غواړم کار وکړم، خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ووایم، ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده، خو خبره دا ده چې یعنی زما آینده ورسره ښه کېږي. زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم، کار په کې وکړم، ځکه دا پردی وطن دی، هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نشته دي. خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم، زه نشم کولی زه دلته. نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم، خو په راتلونکي کې اطمان زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه، بریالی اوسې، او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم، او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوښه اوري نو نه پوهېږم، د هارون باچا یوه ښکلې سندره به راته خپره کړي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدي چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي، پرېږدي چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند دوکی. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه، په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس. نو
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی.
نو
ډېره زیاته مننه،
دا سندره خپره کوي، اورېدونکي به هم واوري، موږ او تاسې به هم واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل.
ډیره زیاته مننه کوم اغلی نفیسې سحر چې نننې خبرونه کې تی برخه واخیستله، ملتیا دې را سره درلوده. ان شاء الله هله مننه ما چې بل خبرونه کې در سره مرکه کوم، او د تا هلی و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو دې پوره کېږي یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسي.
ډیره مننه لیما جانې، زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې.
خدای دې وکړي.
مننه لیما جانې، خوشاله اوسې. له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړ، ماته مو وخت راکړ. کور مو ودان، خوشاله اوسې.
کور آباد، سلامت اوسې. خدای په امان.
پیغامونه، خبری اتری، سیمه ایز دودونه او سندری.